د دې خبرونې په دوهم ساعت کې د سولې په ولسی حرکت خبرې کوو. د دوی دا حرکت څومره ګټور دی، څومره اغیزمن دی؟ هیله ده چې تاسې هم په دې بحث کې ګډون وکړئ، ټلیفون راوکړئ او یا هم د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې پیغامونه راوستوئ. اوس د دې ساعت خبرونه واورئ چې مقیم نائب وړاندې کوي.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان با وزیر خارجه پاکستان روی پلان عمل صلح دو کشور ملاقات کردند. وزارت دفاع افغانستان برای مشخص ساختن چگونگی نشست اضطراری هلیکوپتر نیروهای افغان و آتش سوزی آن از پس از نشست تحقیق می کند. صدر اعظم عراق در انتخابات این کشور خود را به دور دوم کاندید نمی نماید. تفصیل اخبار. وزیر خارجه پاکستان امروز با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. شاه محمود قریشی صبح امروز در رأس یک هیئت به کابل رسید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد دیدار وزیر خارجه پاکستان با رئیس جمهور به رادیو آزادی گفت در این ملاقات هر دو جانب به تطبیق پلان عمل صلح و همبستگی تاکید کردند.
در جلسه هر دو جانب روی پلان عمل افغانستان و پاکستان تأکید کردن.
پلان عمل صلح و همبستگی بین افغانستان و پاکستان روی همکاری ها در مبارزه علیه دهشت افغانی و تلاش های صلح در افغانستان متمرکز است که به گفته مقام های افغان نمایندگان دو کشور پیش از این در چندین نشست آن را نهایی ساختند. آقای مرتضوی گفت بیشتر این موضوع آژندای گفتگوی دو جانب را تشکیل می داد. قرار است وزیر خارجه پاکستان امروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه، وزیر خارجه و سایر مقام های افغان ملاقات کند. در حادثه آتش گرفتن یک هلیکوپتر نیروهای امنیتی افغان در ولایت فرا 5 تن کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید این هلیکوپتر از شیندند هرات راهی فرا بود که در منطقه رنج ولسوالی خاک سفید نشست اضطراری کرد و لحظه بعد آتش گرفت. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه گفت در نتیجه این حادثه به شمول پیلوتان 5 تن نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. طالبان ادعا کردند که آنها این هلیکوپتر را سقوط دادند، ولی وزارت دفاع میگوید هیئت تکنیکی را به منطقه فرستاده تا علت نشست اضطراری و آتش سوزی این طیاره را مشخص سازد. کشورهای اروپایی در سال 2018 میلادی 520 افغان را دوباره به کشورشان رد مرز کردند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به خبرگزاری دی پی ای آلمان گفت درخواست پناهندگی این افغانها در کشورهای اروپایی پذیرفته نشده است. سید حسین عالمی بلخی افزود که رقم برگشت پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی تا پایان سال 2018 میلادی به 800 نفر افزایش خواهد یافت. با گفته وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نزدیک به 1,500 پناهجوی افغان در همین جریان سال به طور اجباری از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. آلمان روز چهارشنبه یک گروهی از 17 نفری پناهجویان افغان را که درخواستشان در آن کشور رد شده دوباره به افغانستان فرستاده. فرستادن افغانها از آلمان از سوی مخالفین انتقاد شده و میگویند که وضعیت امنیتی افغانستان برای برگشت این پناهجویان مناسب نیست. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در مبارزات برای کسب قدرت در عراق صدر اعظم این کشور میگوید در تلاش برای دور دوم قدرت نمی باشد. در این حال ناظران میگویند مشخص نیست که آیا او واقعا از قدرت دست کشیده است. ایدر عبادی صدر اعظم عراق دیروز در بغداد به خبرنگاران گفت من دور دوم را نمی خواهم و در پیان نیستم. ما قدرت را به طور صلح‌آمیز انتقال می دهیم. پیش از این ایدر عبادی و مقتدی الصدر روحانی عراقی در ماه جون اعلان کرده بودند که آنها به یک ائتلاف سیاسی موافقه کرده و تلاش می کنند در آستانه انتخابات ماه می حکومت جدید را در عراق تشکیل دهند. صدر اعظم آلمان میگوید تحریم های اتحادیه اروپا بالای مسکو تا زمان باقی خواهند ماند که بر اساس توافقنامه های موسوم به منسک یک آتش بس پایدار در اوکراین برقرار شود. انگلا مرکل دیروز به خبرنگاران در پایتخت لیتوانیا گفت تأمین صلح در اوکراین و تمامیت ارضی این کشور هدفشان است. حمایت روسیه از جدایی طالبان در شرق اوکراین که علیه نیروهای حکومت اوکراین می جنگند و الحاق شبه جزیره کریمیه اوکراین به روسیه سبب شد تا اتحادیه اروپا بالای مسکو تحریم وضع کند و ایالات متحده امریکا خواسته که یک نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه برگزار شود. این در حال است که امریکا فشار بالای کشورهای را که به گفته این کشور از تحریم ها بالای کره شمالی تخطی می کنند بیشتر می سازد. دفتر سفیر امریکا در سازمان ملل متحد به روز جمعه در یک خبرنامه گفت آنها به خاطر خواهان این ملاقات شدند که برخی از کشورهای عضو این شورا اخیراً تلاش های را برای زیر سوال بردن و آسیب رساندن به تطبیق روند وضع تحریم ها بالای کره شمالی انجام دادند. پایان اخبار.
قدر منو اوریدن کو یو سل بیا زما اسمت ساروان او ظریف نظر سلامونه ومنی ترشنا اسمان لاندی خبرونی دا ساعت مو دی سولی د ولسی حرکت موضوع ته ځانګړی کړی ده. د سولی د ولسی حرکت کاروان د تیر اونۍ د چهارشنبه په ورځ مزار شریف ښار ته ورسید. دا کاروان له دوه دېرش ورځې پلی او یبلی پښې سفر وروسته مزار شریف ته ورسید. دوی د اګست په لسمه نیټه له کابله د بلخ په لور خوځېدلي ول او دا 340 کیلومتره اوږد مزل بشپړ کړ. مزار شریف ته رسیدو وروسته د سولې د ولسی حرکت غړي وویل زموږ سفر سخت او ستونزمن خو له هیلو ډکو. د سولې د کاروان غړي یو وار بیا لشکلو خو وغوښتل چې جنگ بس کړي او سوله وکړي. د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې په لشکرګاه کې پر یوه لوبغالي له تروریستي حملې وروسته له هلمند څخه کابل ته په 8 ورځو کې په داسې حال کې سفر وکړ چې روژه او سخته ګرمي هم وه. دا ډول حرکتونه د سولې پر راوستلو کې څومره رول لرلی شي هیله ده چې تاسو اوریدونکي به هم په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ. زموږ له میلمنو سره به شریک کړئ او یا به هم پوښتنې وکړئ.
بله تشکر آقای زروان. سخنگوی از این حرکت محترم آقای بسم الله وطن دوستم از طریق تلفن با ما هستند. با وطن دوست خوش آمدید میگوییم. همچنان استاد محترم آقای محمد یعقوب وطن ملام با ما هستند. شما میتونید بعدا از اینا سوالاتتان طرح کنین.
بله لومبه به نظر صاحب کستا سو خوشوی د شاغل وطن دوست بسم الله وطن دوست چې د حرکت وایند د دې نظر به پښتو وطن دوست صاحب چې تاسو مزار شریف ته رسیدلی اس لومبه ز مشاوریدون کوته و چې لدی ورسته بس تاسو اقدام چوی چ غواړي چې نور څه وکړي.
سروان صاحب تاسو ته نظر صاحب ته میلمانه ته او درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زموږ د حرکت لومړۍ برخه له هلمند تر کابل پورې پلی تګ و چې په 8 ورځو کې موږ هغه مزل وواهه. دومه برخه مو د سفارتونو مخته ناسته و چې د همهغه سفارتونو پر ملتونو موږ غږ وکړ چې ستاسو سفارتو والا زموږ په روانه جګړه کې مداخله کوي. او درېمه برخه دا و چې له کابل مو د اګست پر 10 تر بلخ پورې لږ څه حرکت پیل کړ. په 4 ورځو کې موږ بلخ ته راورسېدو. څلورمه برخه مو بیا دا ده چې دلته نور لطف شي او پلی تک پای ته ورسېدی. تر دې وروسته موږ موټریس کاربنونه چمتو کوو. له یوه ولایت ته بل ولایت ته ځو، له یوې سیمې بلې سیمې ته ځو، له یوې ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته ځو. تر دې وروسته د افغانستان ټولو ولایتونو ته ټولو سیمو ته سفرونه لرو. څو د همهغه سیمو اوسېدونکي د سولې له شګړې څخه خبر کړو، پر دوی غږ وکړو چې که غواړو نور مو سرونه خوندي وي، نورې ککرۍ خاورې نستې، نور د پردې جګړې قرباني نستو، راځئ چې په ګډه لاسونه سره ورکړو او د سولې غږ پورته کړو. د سولې غږ بدرګه کړو او د جګړې پر شکل اړخونه باندې میلیونی کسان فشار راوړو چې نور دغه جګړه پای ته ورسیږي او موږ هم د ثبات او امن خاوندان شو.
بله تشکر وطنمل صاحب، شما چی فکر میکنین این و حرکت باید به شکل وسیع باید حمایه شوه در سرتاسر افغانستان؟ از هر جایی که این و حرکت میره مردم باید به حمایشان برن و باشان قدم بزنن، از این قبیل مثلا لدقل تا آخر اگر رفتن نمیتونم تا یک چند کیلومتر هم رایشان برن. شما تا چیت این ای حرکت موافقانه میبینین صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم، یو ځل بیا خپل سلامونه تاسو ته او تاسو میلمته او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. رب سودی ته چې دغه څه حرکتونه څه ګټې لري ګوري، افغانانو څلور لسیزې وړاندې دا حرکت شروع کړی و، همدا اواز یې کړی و چې موږ سوله غواړو. حتی د کمونستانو په دوره کې هم دی د سولې آواز پورته کړ، همدارنګه د داخلي جګړو په وخت کې هم دی خپل آواز پورته کړ چې موږ سوله غواړو، دغه بحران دی په افغانستان کې د سولې له لارې څخه حل شي. او همدارنګه په همدغه پنځلسو یا اولسو کلونو کې هم افغان ولس همیشه له حکومتونو څخه لخپل حکومتونو څخه همدارنګه لنړیوالې ټولنې څخه همدا غوښتنه کوله چې موږ ته سوله راولي، موږ ته امنیت راولي، موږ ته ثبات راولي. ولی ټولو نړیوالو قدرتونو، سیمه ایزو قدرتونو، همسایه هیوادونو، حتی خپل حکومتونو ورته دروغ ویل، یعنی نه ورته سوله راوړله، نه ورته امنیت راوړ، نه ورته نه ثبات راوست دې هیواد ته. ولی په دغه دوره کې د جناب اشرف غنی په دوره کې یو څه ناڅه هغه تعهد چې باید یو حکومت، یو ملي حکومت، یو ولسی حکومت له خپل ولس سره ولري، تر یو څه اندازه هم قرباني ورکړي او هم دغه تعهدات ترسره کړل.
لیکن وطن مل صاحب، پښتون اصلا دا ده چې د ولسی حرکتونه تر څه حده پورې مؤثر دي، څومره ګټور دي؟
او زه راځم دغه سي حرکتونو ګټ خدا دي چې یو نړیوال تباید خوي چې دغه جګړه زموږ جګړه نه ده. نن چې موږ هر کلی ته ځو، له هر کلی نه غوښتنه کوو او له موږ سره ځوانان یو ځای کیږي، نو دا په دې معنی ده چې دغه جګړه د دې کلی جګړه نه ده، دغه جګړه پر دې کلی تپل شوې جګړه ده. او بل دا چې دا به نړیوالو ته وښيي چې افغان ولس یو سوله غوښتونکی ولس دی، نه جګړه غوښتونکی. پر ټول د تاریخ کې دغه ما چې ویلې چې دا څلور لسیزې دوی همدا د سولې غږ پورته کړی، دا په دې معنی ده چې دا افغان ولس یو سوله غوښتونکی دی، هم په خپل هیواد کې غواړي چې سوله تامین شي، هم په سیمه کې، هم په نړیواله ټولنه کې. بل دا ده چې دغه د سولې دایه به دغه ژوندۍ وساتي، دغه ولسی حرکتونه، دغه خودجوشه حرکتونه. او بل دا ده چې هم به خپلو حکومتونو ته ووایي او هم به نړیوالې ټولنې ته ووایي چې په افغانستان کې جګړه د حل لاره نه ده، یوازې هغه لاره چې کولی شي دغه بحران پای ته ورسي هغه سوله ده او مذاکره ده او اوربند ده. دغه د دغه ولسی حرکتونو هغه ګټې دي، ولی باید د دې ترڅنګ دغه غوښتنې به دغه ګټې به هغه وخت نورې هم پیاوړې شي چې ځوانان له دغه سي حرکتونو سره یو ځای شي، دغه حرکتونه په ملیونی حرکتونو بدل کړي او دغه د هیواد په سطح په یو لوی ملي حرکت باندې بدل کړي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان زموږ دواړه مېلمانه په تخلص کې د وطن کلمې لري، نو چې اورېدونکو سره ګډوډ نه کړي، بسم الله وطن دوست له مزار شریف څخه را سره دی، د ټلیفون له لارې هغوی د سولې د ولسي حرکت ویان دی. او همدارس په سټوډیو کې د پوهنتون استاد ښاغلی محمد یعقوب وطنمل زموږ مېلمه دی. وطن دوست صاحب، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې مو دا حرکت پیل کړی دی، دومره سفرونه مو وکړل، څومره اثر وینې په خلکو کې؟ یا لکه څنګه چې مخکې نظر صاحب ویل، په کار خدا و چې ډېر خلک در سره یو ځای شوي ول، لیکن دغه سې ونه شول، دا ولې؟
سروان صاحب، له بده مرغه څلوېښت کلنه جګړه ده، دلته څلوېښت کاله غمیزې پاتې شوي دي. څلوېښت کاله موږ په یو په بل نوم ول شوي یو، ټکه ول شوي.
څوک چې څلوېښت کاله ځپل شوي وي، جنګ ځورولي وي، هغوی لا ډېر سولې ته ضرورت لري، هغوی لا باید دا ډول آواز طلبای کوي نسبت هغو خلکو ته چې ډېر جنګ نه دي ځورولي.
تروان صاحب، دلته ستونزه په بل کې چې د افغانان نه یوازې دا چې ځورول شوي دي، بهرنیانو ځورولي دي، بلکې خپلو یې بیا پر سر معاملې کړي دي. یو ډاکټر د ډاکټر نوم څخه ناوړه استفاده کړی ده، د ډاکټر په استفاده سوی نه دی. یو د کلی ملک د اوسیدونکو پر سر معامله کړی ده، آن د تذکرو پر سر یې لا پیسې را ایستلې وي، د رایو پر سر یې پیسې را ایستلې وي. یو خبریال د خبریال په توګه په ټولنه کې نه سو پاته، خپل پر دغه سپېڅلي نوم معامله وکړه. یو د کلی خان د خان په توګه نه سو پاته، د کلی پر عوامو سوداګري وکړه، هغوی وپلورله. یو سیاسي لیډر همدا سیاسي لیډر نه سو پاته، له بده مرغه د یو سفارت غلام راووت. دلته دغه مهم نومونه او القاب یو شمېر کسان وشرموله، د خلکو باورونه له منځه یووړه. دلته چې خلک چې پر دغو نومونه باورونه درلودل یا ژر پر یو چا باور کولای شوای، هغه باورونه له بده مرغه ژوبل سوي دي. موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تر کابل راتلو، هلته د ګوتو په شمېر کسان زموږ سره تر کابل یو ځای شول او زموږ سره غږ بدرګه کړ. خو له کابل چې دې خوا راغلي تر بلخ پورې، د یوې ولسوالۍ څخه تر بلې ولسوالۍ پورې 250 کسان زموږ سره لطف شي راغلي دي. له یو ولایت څخه تر بل ولایت پورې فلسطینګونو سپېژري وزبانان زموږ سره د بدرګې په ډول تر دې بل ولایت پورې راغلي دي. د دې سمالمیږي چې کله ولس باور وکړي، د ولسونو باور بېرته خپل اصلي ځای ته راشي، ولس راپاس راپورته کېږي. په کابل کې زموږ د شراغلاس لپاره فلسطینګونو کسان وو، خو په بلخ کې زموږ د شراغلاس لپاره په زرګونو کسان وو. زموږ تر توکل ور کسان، یعنی دونه کسان و چې موږ یې هیله نه لرله چې دونه کسان به راغونډ شي او په غونډه کې برخه واخلي. دلته ورځ له بلې باورونه دفت را ژوندې کېږي، خو څلوېښت کاله پر دغه کار سوی دي چې څنګه باورونه له منځه لاړ شي، څنګه د قومونو ترمنځ، د ژبو ترمنځ، د مذهبونو ترمنځ نفاق واچول شي. پر نفاق باندې کار سوی دی، د خلکو د باورونو پر سودا کېدلو، پر سودا کولو باندې کار سوی دی. خو بیا هم چې سړی څلوېښت کلنې جګړې ته ګوري او ولس ارزوي، په ولس کې ډول نوښت رامنځته سوی دی. ولس له جګړو څخه ستړی سوی دی، ولس اوس سوله غواړي. هغوی په دې پوه سوی دی، ولس په دې پوه دی چې جګړه د امریکا ده، امریکا د خپلو شخصي ګټو، د خپلو شخصي منافعو په خاطر روانه ساتلې ده. که دلته د امریکا جګړه له منځه ځي، دوی ته د پاتې کېدو پلمه نه پاتې کېږي. دا چې دوی ته د پاتې کېدو پلمه پاتې وي، دوی اړ شي د جګړې پر اړخ فشار راوړي، جګړه په جګړه له منځه یوسي. په داسې حال کې چې په تاریخ کې موږ دغه شی ثبوت نه لرو چې جګړه په جګړه له منځه لاړه.
ډېره مننه وطندو صاحب، سلامت اوسې. مخ درې چې اوریدونکو ته ورشو، یو پوښتنه هم له استاد وطنمل څخه، هغه دا چې د سولې د ځینو خلکو په باور د سولې د ولسي حرکت هلو ځلو وښودل چې لا هم افغانان هغومره ډېر دا ډول حرکتونو ملاتړ نه کوي لکه څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې مخکې مې پوښتنه وکړه، یو ملت چې څلوېښت کاله ځورېدلی وي، جنګ ځپلی وي، دا ډول یو حرکت ته خو یې باید ډېر تود هرکلی ویلی وای، باید په لکونو خلکو د دوی هرکلی کړی وای او په لکونو خلک له دوی سره یو ځای شوي وای، او هغه وخت به هم نتیجه هم ورکړې وه. تاسو څه فکر کوئ چې ولې علت څه دی چې افغانان داسې غلي دي؟ په ځینو مسایلو کې خو ډېر زر راپورته کېږي، مثلا که په د دنیا په یو بل سر کې کومه پیښه شوي په افغانستان کې خلک ځانونه پې وژني، لیکن دا مسله چې د دوی خپله ده، د دوی شخصي ده، د هر شخص له ژوند سره ارتباط لري، په دې کې بیا دومره دلچسپي نه اخلي، علت څه دی؟
بلې څرون صاحب، همداسې د ګوري افغانان نسبت له هر بل ملت څخه سولې ته زیاته اړتیا لري. سولې ته تږي دي، سولې مقدس ارمان ده. ولې په څو دلایلو باندې د سولې دغه ولسی کار، د سولې د ولسی کاروان فعالیتونه یو څه پیکه ښکاري. اول دلیل دا ده، دغه کاروان پروژه‌ای وګڼل شو د ځینو مخربو یا هم جګړه غوښتونکو ډلو له لوري څخه. دوی به داسې ویل چې دا د امریکا پروژه ده او دا د غرب پروژه ده، او غواړي په دغه نامو باندې دلته دغه ولس مثلا د اشغال کړي او دا کړي او دا کړي. دغه هم د دغه کاروان دغه فعالیتونه یو څه پیکه کړه. ولی زما خطاب دغه ته دا ده چې تاسو به هیڅکله بریالي نه سئ. دغه د سولې دغه ملي پروسه ده او ملت ولاړ ده. ولی د ځینو ګواښونو تاسو ولیدل چې هتا په بغلان کې دی وټکول، دی توهین کړل، دی تحقیر کړل، ولی بیا هم همدغه ځوانانو دغه لار تعقیب کړل او پرې نه خودله. یعنی یو څه تهدیدونه، امنیتي تهدیدونه هم دی ته متوجه دي چې دی د ځینو ډلو له لوري څخه دی ته متوجه دي، او دا یو څه ولسته منفي ذهنیت ورکړی دی. حکومت په دغه ځکه پړ بولم چې هغه ډلو چې د سولې مخالف دي او د جګړې طرفدار دي هیغه د دغه پروسی د بدنامولو لپاره زیات کمپاین وکړ، زیات تبلیغات وکړل، ولی افغان ولس یا هم دغه په مجموع کې دغه افغان حکومت د دغه ولسی حرکت د لپاره هیڅونه کړل، یعنی
حکومت کړی وای، حکومت کړی دوی ملاتړ کړی وای، بیا خو به دوی ولسی نه و پاتې شوی، بیا خو به حکومتي حرکت و. نو دوی خو په دواړو خواوو انتقاد لري، او باید ولس ورسره درېدلی وای. لیکن کله چې ولس ورسره درېدلی وای، که چېرته په لکونو خلک له دوی سره ملګري شوي وای، بیا به هیچا هم دوی ته څه نه شوای ویلی، ځکه چې مشهوره مقوله ده چې وای د ولس زور د خدای زور دی، خلکو زور د خدای زور دی.
خو ما هم دغه چې دی دغه امنیت ټنګ اوس خو لارې نام نه دي، دولت دغه سیمې د امنیت مسؤلیت دی په غاړه نه اخلي، نو دغلته دی ته یو څه مشکلات دي که چیرته لاړ شي، انتحاري حمله او بریدونه او دا. اوس نن سبا افغانان هم ډیر ځورېدلي دي، نور نه غواړي چې قرباني ورکړي. دغه ګواښونه چې دغه ډلې لوري څخه متوجه دي، دغه هم د دغه حرکت هغه فعالیتونه یو څه فکر کړي دي. او بل دا ده چې د حکومت او سیاسیونو ترمنځ دغه اختلاف افات هم یو څه ناڅه پر دغه ملي پروسی باندې اغیزه کړي، منفی اغیزه کړي، ځکه تاسو وګورئ نن رسنۍ ټول پر همدغه اختلافات باندې مصرفې دي، دغه اختلافات ته انعکاس ورکوي. د ولسمشر او دغه سیاسي نوی اختلاف ترمنځ کوم اختلافات راولړي، یا هم د ځینو د ولسمشر د ځینو رقیبانو یو دغه، یعنی دغه دغه فوکس څخه لري ساتلې دغه د ولسی حرکت یا هم دغه د سولې کاروان فعالیتونه فوکس نه لري کړی دي. دا ده چې د زیدخل لولورې لخوا دغه د سولې ولسی کاروان غوښتنو ته د یایم د رد ځواب ویلی دی، یا هم ځواب نه دی ورکړی. مثلا د روسي سفارت تر څنګ دی خیمه ووهله، دی ځواب ورنکه. د امریکا تر سفارت د سفارت تر څنګ خیمه ووهله، نه یې ځواب ورکړ، نه یې منفي ځواب ورکړ. همدارنګه د ملګرو ملتونو تر چې دغه جګړه ستاسو جګړه ده، دغه جګړه زموږ نه ده، دغه جګړه ودروي، ولی دی نه ځواب ورکړه. او حتی په ځینو مواردو کې د دوی غوښتنې رد کړلې چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده، ستاسو داخلي جګړه ده، دراله کې چې دغه جګړه دي، دغه نړیوالو جګړه ده، دلته راوړي د میدان د
افغانانو. خب وطن دوست صاحب، از سخنان شما چطور یک نتیجه بکشیم؟ متر سوال وزیر ما خطور کرد و ایست که وقتی که صدای شما را کسی نمیشنوه یا جواب نمیتن، آل از این حرکتتان یک تجربه نو پیدا میشه که شما چی باید بکنین که شما را جدی بگیرن، صدایتان را جدی بگیرن. مثلا در مورد امنیت که شما گفتین، البته دولت در شرایط قانونی بعض وجایب داره که حرکت شما را امنیت شما را حفظ کنه، مگم در جایی که وا میگم ما نمیتانیم باید شما منجا نرین، یا اگر میرینم به مسئولیت خود میرین. آله چی استراتژی شما باید تغییر بکنه، چی کنین که صدایتان را بشنون، جدی بگیرن؟ حالا برای اینکه وقت کافی تیر شد. بله
نظر صاحب، حکومت
وطن دوست صاحب،
نظر صاحب موږ نه یوازې چې حکومت نه دی غوښتي چې زموږ امنیت وساتي، بلکې حکومت په ځینو چارو کې مداخله کړې ده. موږ چې په پلیخمری کې وو، د ملي امنیت مرستیال راغی او موږ ته یې وویل چې تاسو د سنګان خواته مه ځئ، تاسو ته په لاره کې طالبانو کمربند اچولی دی، ستاسو دوه مخکښ کسان ټارګټ شوي دي، موږ ته یې عکسونه راغلي دي، تاسو وژل کېږئ. یوه دغه موضوع وه، یوه دا موضوع وه چې طالبانو به ادا کوله چې حرکت ولسي نه دی، دا د نیکلسن یا د غرب پروژه ده. موږ وروسته تصمیم ونیوه، ولاړو جنجغوري ته، طالبانو اړوند سیمو ته، هلته ولاړو چې دا دواړه شی په ثبوت ورسو. لومړی دا، که چیرې طالبانو موږ ته سنګر نیسي، موږ ته لار نیسي، باید موږ خپله د هغوی سیمو ته ورسو، ځکه موږ اولس یو، موږ د چا لپاره کار نه کوو، د همدې اولس لپاره راپاڅېدلې. دوم دا چې د اولس له نس څخه راپاڅېدلې، راټوکېدلې خپلواک حرکت دی، په هیچا پرې مربوط نه دی. د همدغو دوو خبرو په خاطر موږ د طالبانو سیمو ته لاړو، د هغوی له عکس العمل سره مخامخ شو. په لومړیو کې د هغوی ځینو شتپوړو کسانو سپکاوی کاوه، تشدد یې کاوه. وروسته هغې څخه چې کله د والي استازي راغله، هغوی بخښ وغوښتل او بیا مو خبرې سره پیل کړلې. په خبرو کې مو همدا ورته وویل چې تا تاسو پرسنې کې کله کله وایس چې دا د غرب پروژه ده، کچېرې تاسې پلاس کې ثبوت و اسناد او شواهد لري چې دا د غرب پروژه ده، دا د نیکلسن پروژه ده، تاسو یې چاړه زموږ غاړه، موږ د همدې حساب کتاب په خاطر راغلي یو، او کچېرې تاسو پر موږ ثبوت نه لرئ نو هیله ده له دغسې مغرضانه خبرو څخه لاس اخلئ، نورې مه کوئ، د ولس دینونه مه مخشوش کوئ. زموږ تګ د تګ لامل هم همدا و. نظر صاحب، کچېرې د نړیوالو مبارزینو ژوندلیکونه ولوستل سي، هغوی د مبارزې کلونه کلونه وخت کړی دی. زموږ د مبارزې شاوخوا شپږ میاشتې کېږي. ژر به تمه نه کوو چې اصلاحات به راځي او موږ به خپلو ټولو موخو ته هدفونو ته غوښتنو ته رسېږو. مبارزه روانه ده، تمه ده چې ولس به راپاڅېږي، راپورته کېږي به. دا ولس په یوه ورځ نه راویښېږي. څلوېښت کاله د دې ولس پر مغزونو باندې یوازې یوازې د بارودو لوګي ګرځېدلي دي. دا چې موږ د دوی پر مغزونو باندې کار کوو، د دوی باورونه بېرته راژوندي کوو، دوی ته عامه پوهاوی ورکوو، شایي کلونه وخت ونیسي، خو بیا هم په دغه شپږ میاشتنۍ موده کې ډېر راویښ شوي دي. ډېر په دې پوه شوي دي چې جګړه د امریکا ده، جګړه د امریکا او د چین او روسیې ترمنځ ده، جګړه د ایران او د سعودي عربو د هند او پاکستان ترمنځ ده. په منځ کې موږ قرباني کېږو. زموږ شعار دی چې نه زما او نه زما دی، دا جنګ د امریکا دی. جنګ امریکا نشلولی دی، جنګ د امریکا د خپلو شخصي ګټو د تضمین په خاطر شروع کړی دی، جګړه د امریکا د شخصي ګټو د تضمین په خاطر روانه ده. دلته چې هر څه کېږي، هر کوم جګړه روانېږي، که یو غل یو ټک وي، لا هم امریکا ته د پاتې کېدو پلمه جوړېدای شي، ځکه چې امریکا خپل ولس ته واضح وایي چې
بل. لیکن وطن دوست صاحب که تاسو دا خبره کوي، یو شمیر نور خلک هم دي چې د دې نظر خلاف دي، هغوی بیا وایي چې تاسو بی طرف نه یاست. مثلا زموږ په همدې خپرونه کې په تیر ساعت کې بحث پدی و چې پاکستان تر څه حده پورې د افغانستان په جنگ کې رول لري، د افغانستان او پاکستان په اړیکو مو خبرې کولې. زموږ د دغه حاضر میلمه ښاغلی وطن مل په شمول د ډیرو نظر دا و چې تر څو امریکا پر پاکستان فشار را نوړي، د افغانستان جنگ نه ختمیږي. یعنی یو مثال از د زمشت د حاضر ملمه ده.
سروان صاحب، زه ستاسو د پښتنې جواب لرم. پاکستان خپل امریکا ده، امریکا خپل پاکستان دی. دا چې امریکا هر کال میلیونه ډالر له پاکستان سره په دې نامه باندې مرسته کوي چې ستاسو پوز به تجهیز سي، تاسو به ترهګر نه منځه یوسي، هغه نه یوازې دا چې د ترهګرۍ د لمنځلو لپاره نه کوي،
هغه پیسې خو پی درولې دي. وسته په دې خاطر خو یې درولې دي چې وایي تاسو دا کار درولې دي.
سروان صاحب امریکا دوه مخې ده. امریکا په 15 ورځې موده کې د طالبانو جوړ نظام رنګ کړ. په 19 کلنه موده کې همدا امریکا ډېره امن نصره وستلی. امریکا دوه مخې ده، امریکا نړۍ ته دوه مخې کوي، امریکا خپل ولس ته دروغ وایي، امریکا موږ ته دروغ وایي.
ډېر مننه، سلامت اوسې وطن صاحب. وروسته به د وطن مل صاحب نظرم واورو، خو له لنډې خبرتیا وروسته اورېدونکو ته نوبت ورکو چې زموږ له درنو میلمنو محمد یعقوب وطن مل او بسم الله وطن دوست څخه د سولې د ولسي حرکت د فعالیت او د هغوی د فعالیت د اغېزو په اړه نظر څرګند کړي او یا پوښتنې وکړي.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت دیار فانی را ودا گفت.
چرا جوانای ما را کشته؟ برای خدا.
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید، azadiradio.com.
بله، شماره تلفن ما 0700-822-755 و 0799-203-540 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
او د سکایپ لاره هم کولای شئ چې لمر سره تماس ونیسئ. رادیو دات آزادی زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو،
سلامونه تاسو سروان صاحب. نظر تاسو ته
سلامت
دي. ما سروان څنګه لږه چې دا ورځن کې کورونه مطرحي یا غوډمن موږ مطرح کړه. ما د وطن دوست څخه سوال دی چې دا په جلال آباد کې هغه بریج جوړ شو، پر هغه د 11 سپتمبر پورې مربوط نه لري؟ یا هغه د امریکا او پاکستان استخباراتي جنگ نه چې په جلال آباد کې وشو پاکستان کې مړه شو؟ یو بل سوال مې هم دی چې داسي امریکا کې پر طالبان فشار راوي او طالبان دا ومني چې لاري په افغانستان کې ومني، زما په شمول د اکثریت نظر د حکومت طالبان سپاریم. تر هغه وخت پر دا جنگ دوام کوي څو طالبان افغانان ومني چې باید عادي ومنو. اصلي افغانانو تر اوسه عادي نه دي منلي دوام د جنګو.
صحیح،
په دې باره کښې زموږ منو نظر غواړو.
صحیح، که څه هم چې موږ بحث د ولسي حرکت دی او د دوی د دې حرکت له لارې کېدای شي چې په افغانستان کې سوله راشي او کرا نه شي، خو خیر که بیا هم میلمنو غوښتل چې له موضوع لږ څه خارج هم خبرې وکړي کولی شي. خو بل اورېدونکی لرو، مهرباني کوئ صاحب.
زه سلام محمد سروان صاحب ته په تا درنو میلمنو ته د زړه
کومې سلامونه. سلامت اوسئ سردار محمد صاحب.
من خدا کار وان د شګنو دی خو هغه کور یا باز دی خدای خدای حق ادا کړ نو د قرار چین په خپل کورو باندې یمن د جنگ شاسی جنگ ده یمن جنگ وطن کې د امریکا د برتانیې جنگ روان ده یمن په وطن کې درې سوه شپېته مملکتو شیطانانو دهشتګر راغلي دي دا پاڅین دی نور قرار چین دا به یې د کومې وسره ووهي تر هغه پورې چې مونږ د امریکا او د برطانیې او د وروستې استثمار نه خلاصېږي دا وطن کې به د مونږ جنګ روان وي. وسلام
ته احترام. مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو د سکایپ له لارې خبرې وکړئ.
مننه، السلام علیکم. هاشم افغان یم، د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. تاسو میلمنو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
مننه. د سولې ولسي حرکت په بار مې دا خبر درته کوله، د کوره ده دی زموږ منندوی یو خدای پاسې دا دی ولیدل زموږ د هېواد په خیر تمامې کې په خاص توګه د هغو ځوانانو سره چې دغه چې قرباني ورکړې ده د دې چې خپل وخت وقف کړی دی یا د اوس هم ګرځي په ډېرو ولایتو وګرځېدل. نو هیله مې د ټولو افغانانو سره دا ده چې د دغه حرکت سره یو داسې او د دغه حرکت ملاتړ وکړي، د دغې طرحې ملاتړ وکړي، ځکه موږ چاره بله نه لرو. که چېرې د دوی ملاتړ ونه کړو یا د دوی سره یو ځای نه شو، موږ به مړه کېږو، هره ورځ مړه کېږو. تاسو وینئ چې د ورځې موږ په سوه سوه شهیدان ورکړو په هره طرف کې، ګرد افغانان دي، که په هغه طرف کې بړي، که د حکومت د لارې، که د طالب د لارې، ټول افغانان دي. نو که د دغو مرګونو مخه څوک نیول غواړي یا کوم یې کولای شو، داسې نه چې نه شو کولای، نو باید د دغه حرکت ملاتړ وکړو او د دغه حرکت په کلکه چې کومه طرحه دي هر چا ته وړاندې کړي، هغه طرحه باید ټول افغانان عملي کړي.
کور دې ودان، سلامت اوسئ. افغان صاحب، بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
سردان د بادغیس ولایت د غورنای ولسوالۍ درسره اړیکه کوم.
مهرباني کوئ صاحب. سردار صاحب،
یریم صاحب تاته او سروان صاحب ته سلامونه وایم. صاحب، زما سوال د میلمنو څخه دا دی، د افغانستان د وطندو صاحب څخه، چې ته دوه نظامات کاږې او تاسو لږ څه پسې پر ولایتو ګرځئ، ته د طالبانو په مقابل کښې یا د حکومت په مقابل کښې دا وایه چې موږ سوله غواړو. آیا دغه سوله چې دوی غواړي، دغه سوله خو د دوی ولاړ چې د طالبانو دا ټول افغانان دي، نو دغه حکومت یې هم ورته دی ځه، چې نو په مقابل کښې د ګرد وایي کاترانو ته ودرېږي، وایي تاسې ورځئ، نو دوی څنګه وه طالبانو ته وایي چې موږ تاسو سوله غواړو؟ یعنې کاتران یې په ګټې دي، دوی وایي سوله وکړو.
صحیح، بل اورېدونکی لرو؟ بله، ستاسې نظر واورېدل شو. بل اورېدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، بله، اورو، خبرې وکړئ.
خبره مې دغه درته کوله، خبرې خو ډېرې ښې دي، مګر دومره شاید درته وایم، زموږ په وطن کښې چې دا جنګ د امریکې جوړ ده، یوازې یوه خبره باندې په ایران بندیزونه ولګول، مګر دومره شاید که دا په دا طالبانو بندیزونه پاکستان ولګي، خود به خود دا جنگ ختم ده. نه څوک کولی شي، نه د چا په قدرت کښې ده. ناکې د سولې لاس ورکې وي، خلک هغه کوي. خبره په دې کښې ده، ټول کار د امریکې ده، په دې طالبانو یا پاکستان بندیز ولګي، په هغه ورځ سوله.
صحیح، ډېره زیاته مننه له ټولو اورېدونکو منندویو. اوس به میلمنو ته ورشو. لومړی استاد وطنمل صاحب، د لومړني اورېدونکي د څرګندونو په اړه هم که نظر لري او مهرباني وکړي، او دوهم هم تقریبا هغه ته ورته نظر درلود، وایي جنګ د پردو ده. او مخکې چې ښاغلی وطندو صاحب وویل چې د دوی جنجال اصلي مشکل دا ده چې امریکا دلته ده، اما په تیر ساعت کې که ستاسو یاد وي، موږ تاسو په دې خبرې کولې او ستاسو نظر هم دا و چې تر څو چې د پاکستان مداخله ختمه نه وي، تر هغو به جنګ دوام لري. څه فکر کوئ اوس په دې، اوس چې دا بله موضوع مطرح شوه، اوس ستاسو نظر څه دی؟
ګورئ، په افغانستان کې د سولې پر وړاندې دوه ډوله ستونزې شته دي. دغه ستونزې موږ په دوه ډولو طبقه بندی کوو. یو ډله هغه ستونزې دي چې هغه په داخل کې دي، ځینې ډلې ټپلې شته دي چې هغه د سولې مخالف دي او د جګړې طرفدار دي، د جګړې غوښتون کې دي، ځکه چې د دوی ګټې په جګړه کې دي. دغه ډلې هم څه په نظام کې دي او څه له نظام څخه بهر دي. تاسو وکتل کله چې موږ له وسلوالو مخالفینو سره اوربند اعلان کړ افغان حکومت، نو هلته ځینې په کابل کې دغسې ډلې وي چې دوی غوښتل د دغه هغه د اعتماد فضا
چې مسله د داخلي ډلو نه وه. مسله دا وه چې ځینو ویل چې وطن دوز خو تاسو بیا ډېر ناوخته راځئ، اصلي پوښتنې ته که راشئ، ځکه چې ځینې وایي چې د امریکا په وجه دا جنګ دی، لیکن ځینې نور بیا د هغې په مقابل کې دا استدلال کوي چې کله امریکا نه وه هم دلته جنګ روان و، او ځینې نور بیا وایي چې تر څو دا 40 کاله کېږي چې د افغانستان جنګ د پاکستان له لاسه ده، که د مجاهدینو حکومت و، که د نجیب حکومت و، که د حتی د طالبانو حکومت و، حتی په هغه وخت کې هم ویل کېږي چې پاکستان ملاتړ کوو د وی خوا، او جنگ د جنگ د دوام باعث و، اوس هم دوی وایي داسې ده. او ځینې نور لکه وطن دوست صاحب چې وایي تر څو چې امریکایي ځواکونه وي تر هغو به دا جنگ وي. یو دوه اورېدونکو هم دې مسئلې ته اشاره وکړه، په دې اړه نظر څرګند کړئ.
آغا څرمن شپ هغه خبره ده چې یا وای نیم پیاله نیمه ډکه ده یا هم نیمه تشه ده. ګوري پاکستان دوه موقف ځانته لري. په یو موقف کې دی د نړیوالو استخباراتي کډویو د سهامي شرکت حیثیت لري. هر پروژه چې دی ته ورکول کیږي نړیوال خپل ناراضي په افغانستان کې، ځکه هغه محیط دی لپاره مساعد نه ده. یو بهرنی نشي راتللی په افغانستان کې، دی نشي کولی چې دی خپل دغه یو ډله جوړه کړي، دغه یو 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 ګروپ جوړ کړي چې د افغان حکومت پر وړاندې وجنګيږي. ولی هغه افغان مهاجر چې په پاکستان کې دي، له هغه څخه پاکستان ښه کولای شي چې د یو ابزار په توګه کار واخلي او پاک افغانستان ته راولېږي او دلته تجهیز کړي، ټرنینګ کړي او افغانستان ته راوستوي. یو بل افغانستان خپله پاکستان خپل له موږ سره په ځینو مواردو کې ستونزې لري چې دلته بیا هغه اصلي موقف څخه دی له موږ سره ستونزې لري، نه دی سهامي شرکت له ادرس څخه. دلته مثلا د ډیورن موضوع ده، مثلا د افغانستان اوبه دي، همدارنګه دوی دلته په افغانستان کې د استراتیژیک عمق سیاست مطرح کوي چې مثلا دلته باید داسې حکومت راشي چې هغه د پاکستان پلوه وي، او همدارنګه له هند سره روابط کم وي. دوی هغه غوښتنې ملاحظات باید په نظر کې ونیسي، یعنی غوښتل چې داسې یو حکومت راشي چې همیشه د پاکستان تر امر او فرمان او دکتې لاندې وي. یعنی د پاکستان دوه موقف ځانته لري، یو موقف د سهامي شرکت په توګه چې نړیوال لپاره پروژې تطبیقي په دغه سیمه کې، او بل د اصلي موقف له ادرس څخه د افغانستان سره ستونزې لري. نو بیا هم هغه خبره شوله چې په نهایت کې پاکستان ده چې ستونزې زیږوي. ولې هند ولی امریکا هند ته پروژه نه ورکوي، ولی امریکا چین ته پروژه نه ورکوي، ولی ازبکستان ترکمنستان ته نه ورکوي؟ ځکه چې په ټول د تاریخ کې پاکستان د یو سامي شرکت حیثیت درلود، نه د یو دولت، د یو مستقل دولت حیثیت. نو ستونزه دغه پاکستان ده، کچیر د پاکستان دغه سهامي شرکت له هغه څخه اوزي، له موقف څخه اوزي، هغه ستونزې.
تشکر وطن ما سه ملامت پیدا کردن پاکستان، تشکر. منتها ما یک سوال جدی دارم وطن دوست سه، بوی ایست که حرکت مردمی سال قسمی که شنوانده از ما کلشان از شما طرفداری کردن، رادیو آزادی هم همیشه از شما دعوت به عمل آورد، این حرکت ملی مردمی سال کلگی حمایه میکنه. منتها یک موضوع که ایجا پیدا میشه وقتی که شما امریکا را ملامت میکنین، خود به خود از یه حرکت سل مبراین به طرف طالبا میرین، مثلا طالبا یا کسایی که امریکا را دو میزنن. یعنی هر کس وظیفه خود باید انجام بده. شما که حرکت مدیمی سل میگین، باید هیچ موقف سیاسی باید نگیرین، امی مردم جنبش مردم به حرکت بیارین، میلیون ها انسان به حرکت استاد شوه. چی طالب باشن بگین سل، امریکا هم بگه سل، مثلا آلمان هم بگه سل، امی غیر سل دیگه چیز نگوین. مثل که گاندی برای برتانیا که برآمد گفتن که کل مردم برن از بحر نمک بگیرن، برازی که کل گپ سر نمک بود، مسئله انگلیس ها را به افغان آورد، او کت چوبا میزدن و بازم میگفتنی ما نمک میگیریم، نمک میگیریم، نمک. حالا شما مگر یک دفعه بگوین گلا بدبدر امریکا نالد، بدبدر انگلیس نالد نگه، یه خود به خود شما سیاسی شدید نگه، حرکت خود به خود مردم پیشتان نمیای از ترس. نه؟ چی میگین وطن دوست؟
نظر صاحب لمری دا چې د ګاندی پر مهال د غوی دشمن تعریف یوازې
خو مسئله ما ګاندی ماندی نیست، مسئله ما ایست که شما وقتی که یک حرکت صلح پیش میبرین چرا موقف سیاسی میگیرین، اینی مسئله است.
زه پوسم نظر صاحب، نظر صاحب تاسو پرسن ته جواب وایم، دلته جګړه د امریکا د جګړه د پاکستان د ایران د سعودي د یاد سلویر په 15 ساعته کشورونو جګړه روانه ده، خپل دلته د پاکستان جګړې ته هم امریکا زمينه سازي کړي چې ایران پر موږ تیرې کوي شاته.
خب یا خو وظیفه دیگه کس هسته، این وظیفه مردمی که جنگ زده است، ما هر روز میمریم، در روز کشته میشیم، ما صدای صلح هستیم. این سیاست مدارای ما و ایران هم پاکستان میگه، چین هم پاکستان، امریکا میگه، کل این پاکستان، منتها یک نفر باشه که از مردم
موضوع بلزه.
خب موضوع بلزه شما سیاسی شدین دیگه.
نه 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 نظر سا موضوع را ده، دلته هر هیواد ځان ته کسان لري، سیاسي کسان یې په دندو ګمارلي، هغوی ته معاش روان دی، هغه یو طالب څه کوي، بل امریکا څه کوي، بل پاکستان څه کوي، بل بل څوک څه کوي، هغه اصلي ادرس په خلکو څخه ورک دی. موږ د سولې ولسي حرکت درې مسول په توګه ولسه دا شیم چې جګړه د امریکا ده، جګړه د پاکستان ایران سعودي ده، جګړه د چین روسیې ده، جګړه د اقتصادي ګټو پر سر ده، جګړه چې د جګړه دوی روانه کړې ده، دوی د خپلو ګټو د تضمین په خاطر جګړه روانه کړې ده.
بله خو استاد تاسو په خبرو کې څه تغییر راغی وطن دوست صاحب؟ مخکې تاسو یوازې امریکا یادوله، یعنی تاسو یو طرف طرفداری وکړه بیا خواته ودریدی، اوس هم خبرې بله مخکې ما هم داسې نه وایم.
نه اتر یک چیز است وطن دوست صاحب، خیر اینجا غلط فهمی نشه، ما هم میخواییم بفهمیم موضوع را، یعنی استن و اصل با سبب جنگ هر چی که باشه باشه، یعنی هر کس که باشه باشه، ما اصل میخوایم. نه
خبری بش پریکم زخه خبری بش پراو ما مخکې ما خبری کولی سروان صاحب ما خبری راکته کړی و هغه اعلان اشتراوس وقفار اوسله دلته پاکستان موږ وژنې تلویش کاله کې موږ وژنې، دلته امریکا موږ وژنې، ایران موږ وژنې، روسیا موږ وژنې، خو دغه اوسنۍ جګړه چې د که پاکستان کوي که امریکا کوي، پاکستان او ایران ته دواړو ته موږ په یوه سترګه ګورو، ځکه چې پاکستان امریکا ته تغییر ورکړی دی، د هماغه عدو څخه امریکا موږ ولي، د هماغه عدو څخه پاکستان هم استفاده کوي، د امریکا له جګړې څخه ګټه پورته کوي، دی پر موږ برید کوي. که چیرې د امریکا او طالب جګړه نه وي، که چیرې د پاکستان او طالب جګړه نه وي، که د افغان حکومت طالب جګړه نه وي، که
در
افغان حکومت طالب امریکا جګړه نه
دی، دلته به افغان وطن دوست اصلی خبره بل شی و دی. نظر صاحب پښتنه مثلا دا و چې که تاسو مخې تر مخ کې دشمنان معلوم کړئ چې دام دشمن ده دامو دشمن نه دی، نو بیا خو ستاسو حرکت ډیر ځای نه نشي نیولی، چې تاسو په خپل پیژې چې په دې وطن کې هر څوک زور لري، هر څوک دلته عناصر او عوامل لري، نو بیا خو ستاسو حرکت کوم ځای ته نشي رسیدلی. که تاسو د دشمن تراشي په ځای لاړ شئ، خپل اغه هدف بیان کوي، خپل خبره وکي، یوازې د خپل خبرې لپاره مبارزه وکي، نو بیا به یو طرف هم تاسو ته د دشمن په سترګو نه ګوري، او ممکن تاسو ته اجازه درکړي چې پرمختګ وکي او نور د نور خلکو ملاتړ هم ترلاسه کړي.
سروان صاحب کله چې موږ د سولې خبره کوو، سوله د جګړې په بدل کې راځي، یعنی کله چې جګړه شروع وي د جګړې پای باید پر سولې ولګېږي. نو خو یو څوک پوښتنه کوي چې جګړه چا ولې روانه کړې ده، جګړې ولې؟
نو تاسو که تاسو له ځانه قاضیان جوړ کړئ، که تاسو قضاوت وکړئ، خو بیا څوک در باندې ممکن باور ونه کړي. تاسو پخپله وایئ چې ځینې خلک د یو چا طرفدار دي، ځینې د یو چا دي، ځینې د بل چا دي، هغوی خو بیا تاسو ته موقع نه درکوي. تاسو هغوی څه کوئ؟ تاسو خپل کار ولې نه کوئ؟
سروان صاحب موږ قضاوت نه کوو، موږ صرف ولس ته دا وضاحت ورکوو چې جګړه د امریکا د شخصي ګټو ده، امریکا دلته د پاکستان له چین او له روسیې سره خپلې سیاسي موخې لري.
نو خو بیا د ورشي نو ولې تاسو ته ولې سپکړی ولې ووهلی په بغلان کې؟ نو خو بیا ورشي دوی هغوی له څنګه ودرېږئ چې تاسو هغوی هم همدا خبره کوي.
نه 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 زور د غوی د خبرو ترمن توفیر است. زه دا وایم چې طالب خپل دلته چې جګړه کوي د امریکا د پاتې کېدو لپاره بستر سازی کوي. که طالب ټکو ټکو نه کوي طالب جګړه مخته یونس امریکا پاتېږي نه امریکا نو جګړه مخته نه وړلی. دلته خپله که طالب ټک کوي که یو غل ټک کوي که داعش ټک کوي چارته کوي دلته د امریکا د پاتې کېدو لپاره زمینه سازی کېږي. امریکا خپل ملت ته وایي چې په افغانستان کې جګړه ده د جګړې د مهارولو لپاره زه په هماغه سیمه کې میشتم کراوزم ممکن پر نیویارک پر واشنگتن ڈی سی باندې بیا بریدونه وسی. همدې خاطر زه ترهګري له منځه وړم. په داسې حال کې چې امریکا ترهګري له منځه نه وړي پر د همدې ترهګري د همدې جګړې پر پراخېدو باندې پانګونه کوي کار کوي. موږ د طالبانو ننګه نه کوو نه د افغان حکومت ننګه کوو نه د امریکا نه د پاکستان نه د ایران. دلته چې هر څوک جګړه پاله ساتي امریکا ته د پاتې کېدو زمینه سازی کېږي. موږ پر اولس راخو چې تاسو میلیونی راټول سي د امریکا سفارت مخ ته کښېنې امریکا ته وویل چې ترهګري ستا ده ترهګري تا زموږ غاړې ته اچولې ده همدا څه ترهګري پالې که پاکستان ته پیسې ورکوي هم یې ته تر شا ولاړې ترهګري پالې که خپله څه دلته جګړه روانه ساتي هم څه ترهګري خپله پالې همدغه ترهګري نور له منځه یوسه په افغانستان کښې نور جګړه
تشکر وطن دوست صاحب خو خیر باشه الله وطن مل صاحب استاد محترم شما هم سوالای ما را شنیدین هم موقف وطن دوست صاحب هم مردم که تلفون کردن شنیدین کلگی طرفدار صلح هست منتها مثلا که در افغانستان مشکل در کجا است مثلا ایگپا وظیفه استادا یا انستیتوتا یا اعزاب است که اونا تثبیت بکنه بگه منتها یک نفری که از صلح صحبت میکنه باید تنها به صلح فوکس کنه خود از حالا اگر بشینه مثلا میگه امریکا ملامت است و کلگی برد از سفارت امریکا این خود یک حرکت ضد امریکایی یا پروتست و ایگپا است دمونستریشن که میگن چی میگن تظاهرات است بله اعتراضات است از او خاطر یکم ما که این موضوع را اگر شما استادانه تشریح کنین که حرکت مردمی صلح که بسیار صادقانه باشه چه قسم باید باشه
گوری صلح امنیت ثبات ده هر افغان حق دی ده په ځانګړي توګه موږ به نور بحث نکو د اساسي قانون پر اساس زما هم حق دی ستا هم حق دی چې باید ستا امنیت تامین وي په سوله کې ژوند وکړي په سوله کې تعلیم وکړي په سوله کې کار وکړي په سوله کې له دې نړۍ څخه خدای پامانی وکړي دا ستا هم حق ده زما هم حق ده ولې حق غوښتل کیږي حق باید له چانه وغواړو چې موږ سوله غواړو موږ امنیت غواړو موږ ثبات غواړو دغه زموږ حق تر پښو لاندې سوی باید یو جهت معلوم وي تر څو چې جهت معلوم نه وي ته د خپل حق غوښتنه له چانه کوي اوس موږ وایو چې سوله غواړو سوله له چانه وغواړو خو طرف خو یې باید معلوم وي چې ته دغه جګړه بس کړه اوله سوله غواړي دغه جګړه چې تا روانه کړې دغه مصنوعي جګړه ده امریکا خپله رامنځته کړې جګړه ده د همدغه وطن دوست صاحب خبره چې د وسلوالو مخالفینو حکومت یې په دریو څلورو ورځو کې له منځه ویوړه ولې اولس کاله یې نوره جګړه وغځوله د خپل موجودیت لپاره تر څو د دې موجودیت قانوني سي یعنې دغه جګړه
موجودیت قانوني دی نو اوس خو د افغانستان حکومت ورسره تړون کړی دی هغه څه ضرورت د دې لپاره نو خو اوس همدې حکومت ملا باید وتړي او د دې د حکومت دشمنان باید
زبه
باید اجازه تن میمانه محترمه یک شنونده میخواه وصل شو و اصرار میکنه ببینیم او شنونده کیست و چی میخواه بگویه بعد از ما صحبت ادامه میتیم بفرمین شنونده عزیز
سلام برای شما و هم از استاد دارم
آقای سرشک بفرمایید سب راجع به این موضوع بله بفرمایید
بله در به این موضوع ما هم احساس مسئولیت کردم به خاطر از اینکه
پشت از دیگه پا نگردین راستن به سوال بین خیر
راستن به سوال میم به این از آقای وطن دوست سوال دارم نظر استادم در این مورد میخوایم دو سوال دارم سوال اول من این است که شما آگاهی دارین که حرکت های بیرون مرزی هم در اروپا و امریکا هم به خاطر صلح در افغانستان شروع شده آمدن صلح شما آیا امنوایی تان با این حرکت ها اعلان دین یا نکردین از این حرکت ها آگاهی دارین یا ندارین یک سوال مهی است و سوال دوم ما از آقای وطن دوستی است که شما نتیجه کارکردهایتان که از هلمند تا مزار رفته نمیده تصمیم دارین که در مجمع ملل متحد منعیس یک گزارش به شکل نامه رایی کنین یا نه همین دو سوال
سوال بسیار خوب وطن دوست بین دو سوال کاکا آمد برتان وطن مل صاحب شما را قطع کرده بودم سخنانتان خلاص کنیم باز وطن دوست جواب میده
که نو شتون دلته قانوني ده خو زما په نظر هغه د حقوقي پلوه دغه قرارداد هم تر یو څه اندازه د فشار څخه په استفادې سره پر افغانستان باندې تحمیل شوی. مثلا هغه وخت کې دوی ویل چې موږ خپل کومکونه قطع کوو، موږ خپل هغه مرستې او هغه فنډونه چې موږ افغان حکومت ته ورکوو هغه قطع کوو. بالاخره دولت ناچار شو چې دغسې یو تړون د دوی سره په هماغو شرایطو چې امریکا یې غواړي، موږ ځکه که چیرته د افغانستان شرایط په نظر کې نیول کېدلی، د دوی غوښتنې په نظر کې نیول کېدلی، نن به دغه سیاسي رهبرانو یا هم حتی په ځینو مواردو کې خپله حکومت شاکی ده چې دغه قرارداد په صحیح معنا باندې په صحیح توګه باندې نه تطبیقیږي، ځکه چې پاکستان همیشه بریدونه کوي پر افغانستان، راکټونه راوړي، همدارنګه په داخل کې دوی مجهز شوي ترنینګ شوي کسان دلته رالیږي او دلته بریدونه کوي. ولې امریکا په دغه اړه باندې قاطع تصمیم نه دی نیولی، قاطع یا هم مستقیما له پاکستان سره دغه موضوع نه ده شریک کړی، یا هم د افغانستان سره په دغه برخه کې مرسته نه ده کړې. نو دلته دوی تنه غواړي چې دغه جګړه وبخړی کړي او مایان پکې ونیسي. دغلته دوی اصل هدف افغانستان نه ده، دلته سیمه ده، نوره چین ده.
نگرفتیم، یعنی منظور ما اینطور بود که مثلا امیال طالبا یگانه سببش ایست که عساکر خارجی از افغانستان بره. خب این گپ ما بخواییم، خب ما یعنی حرکت صلح نمیشه، ما خیلی بگیم که حرکت ضد قوای بین المللی یا یک چیز دیگه باید نام شه باشه. به هر حال حالا وطن دوست نوبت وطن دوست موقف حرکت مردمی صلح پسان نوبت میتیم مال امی وطن دوست. دو سوال خوب آمد برشان از آقای سرشک، امی دو سوال جواب بدن. وطن دوستی
دغه دوست پن لمړی دا و چې په نورو هیوادونو کې چې داسې ورته لاریون سوی دی، تاسو ورته خبر یاست که نه؟ و موږ خبر یو په هر هیواد سوی دی، د همهغه هیواد کې چې چا د لاریون په راس کې ځای لاره هغه مو په خپله پاڼه کې اجمین کړی دی، د همهغه ځای هغه په ژوندۍ بڼه پر فیسبوک راغلی دی، خپل پیغام وړاندې کړی دی، موږ بیا بېرته هغه سره شریک کړی دی. په هغوی سره موږ خبر یو معلومات لرو، کوریا آباد په یو شمېر نورو هېوادونو کې هم ورته لاریونونه کېدونکي دي، په سعودي عرب کې کېږي او په کاناډا کې کېږي. د روسیې څخه ملګرو زنګونه ولیدل چې موږ هم هلته تاسو د غږ بدرګه کولو لپاره راوځو، غږ پورته کوو. په بلجیم کې غږ پورته شو، په فرانسه کې غږ پورته شو، په ایټالیا کې غږ پورته کېږي او غږ پورته شوی دی. له هغوی سره موږ همغږي لرو په خبرې چې هغوی دغسې حرکات کوي.
بله
سر.
گفتن که امی حرکتایتان که از هلمند تا مزار خاتمه دیر نتیجه زیرن بحث یک راپور کوتاه به ملل متحد و به ممالک روان میکنین که ما این از هلمند فلانی روز رفتیم تا مزار آمدیم خلاص شد و در راه مردم از ما حمایه کردن و حتی طالبا به ما چیز نگفتن از خاطر که گفتیم امریکا بیرون بره. امی راپورایتان از
ملګری ملتونه یو داده چې خپل ملګری ملتونه امریکا دې ته ملګری ملتونه سپار کېنسته. هغوی زموږ د هر ورځې معلومات لري، ځکه چې نږدې په هر نیم ساعت کې د هر ولایت څخه د هغوی د سیمیز دفتر څخه زنګونه راځي، معلومات غواړي او په غونډو کښې مو هغوی خپل کسان لري چې په دغه دنده ګمارل دي چې دوی څه وکړه، چیرې لاړه، له چا سره ویني. هغوی خپله په دې ټولو شانو خبر دي. مشکل خپله په همدغه ملګرو ملتونو کښې دی. د ملګرو ملتونو په منشور کښې دا راغلي دي چې که یو هېواد پر بل هېواد کې ریس وي، د ملګرو ملتونو سازمان یې مکلف دی چې د هغه هېواد مخه ونیسي. له بده مرغه پاکستان او ایران موږ هره ورځ وژني، همدغه ملګري ملتونه د غفلت په خوب لرې نه یې ویني. له هغوی څخه موږ هېڅ تمه نه شو لرلی، ځکه چې هغوی تر اوسه پورې په افغانستان کښې خپل منشور تطبیق کړی نه دی، خپل منشور یې تر پښو لاندې کړی دی. موږ له هغوی سره کومه تمه ولرلی شو.
صحیح. اوس به وطن مل صاحب ته نوبت ورکړو. استاده مهرباني وکړئ، ستاسو خبرې فکر کوي چې نیمګړې دي نو بشپړې کړئ.
ګورئ، ما د حق غوښتنه وکړله، همدغه ډله هم وسلوالو مخالفینو ته تللې ده چې تاسو نوره دغه جګړه پای ته ورسوئ یا د تاسو له ادرسه وي. همدارنګه د پاکستان سفارت ته دی لاړل، همدارنګه د چین د روسیې سفارت ته لاړ، ایران سفارت ته، د ملګرو ملتونو، یعنی د هغو ډلو د هغو خواوو څخه چې په یو قسم نه یو قسم د افغانستان په جګړې کې زی دخل دي، د دې څخه د سولې غوښتنه کوو چې دا زموږ حق ده او دغه نړیواله ټولنه دغه هیوادونه د ملګرو ملتونو د غړو په توګه مکلف دي چې د سولې په اړه باندې د امنیت په اړه باندې د اقدامات تر سره کړي. دا د منشور په اساس خبره کومه. نو زموږ غوښتنه له دغو اطراف څخه کوو چې دغه په افغانستان کې دی زی دخل دي، یا هم د افغان حکومت سره دی مرسته کوي، یا هم له وسلوالو مخالفینو سره مرسته کوي چې له هرې خوا سره کوي. دلته موږ دښمن نه مشخص کوو، نه هم هغه ملامت او سلامت مشخص کوو. دلته موږ هر لوری چې وشي کړی چې افغانانو ته سوله
خبره نه کوله، هغوی خو ویل چې فلانی فلانی دی، دوی مشخص کوو.
موږ هر لوری چې کولی چې په افغانستان کې سوله راولي د هغه هیواد دروازه ټکو چې راسي تاسو دغه سوله افغانانو ته راولي چې هیڅ چاره نه وسله تاسو
راولي. وطن مصیب دیت شرایط تر یک چیز میشه که آدم مردم امریکا را و حکومت امریکا را جدا بکنه. مثلا وطن کوشش کنه که مردم امریکا هم کت از یا همصدا شود. اونج در امریکا هم بسیاری نفر هست که زد جنگ هست، حتی در بندی خانه افتادن، امریکایی هستن و چیز فوتبالیست از خاطر که مارش قبول نکرد او را از چیز برطرف کردن. یعنی منظور تر یک چیزی است که ما میگیم فکر ما ایست که قسمی که شما تشریح کردن همونطور باید باشه. موقف سیاسی نگیرن، اگر موقف سیاسی بگیرن خیلی خود از یام یک طرف میشه.
ولسونه باید له نظامونو څخه باید موږ جلا کړو. پاکستان کې هم داسې کسان دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، یا هم په حتی په چین او روسیا او ایران کې، همدارنګ په امریکا کې، حتی په نورو اروپایي هیوادونو کې دي همدا غواړي چې دغلته سوله راشي. او زموږ هغه ځوانان چې هلته په جګړه کې دي هغوی بیرته خپل هیواد ته راستون سي، هغوی هم سوله غواړي په افغانستان کې. ولې دغه توقع موږ د سیاسي نظامونو څخه لرو؟
تشکر. بدی این وسیله ما با پایان برنامه نزدیک شدیم. یک چند دقیقه پیش باید استودیو را ترک بکنیم که به برنامه بعدی. بله، وطن دوست شما هستین؟
بله.
خیلی یک دقیقه وقت داریم برای اینکه ما دیگه استودیو رو باید ترک کنیم که آماده میشه.
خب
مهربانی سب.
مهربانی.
امریکا سفارت مخ تکشیل است و نبرزی مود امریکا پر اولت شغل کرد. ساس سیاستین ساس حکومت مور وجنی لطفاً زور فرام کاری و کهی خفل حکومت پدی پو کش مور ونا وجنی. پاکستان سفارت مخ تمو پر پاکستان شغل کرد چه پاکستان پر ملت چی ملت ها به ملتون استون زیو شاندی. تاس حکومت موږ وژنې، لطفاً خپل حکومت ته ګریوان ونیسئ چې موږ ونه وژنې. ایران پر ملت مو غږ وکړ، د روسیې پر ملت مو همدا غږ وکړ. هغوی ته مو لیکونه ولېږله، د لیکونو په ذریعه مو هغوی ته دا شان وویل چې لطفاً خپل
همونتا منظور ما وطن دو سی بیست که شما از اظهار نظر سیاسی اگر کمکه عقب نشینی کنین شاید بسیاری مردم کتان استاد شوه. اگر شما موقفتان معلوم بکنین که مثلا موقف طالبان را دارین، در اون صورت کلگی شاید بگن خب 2-15-1-3 است. از این خاطر ما برتان خاطر نشان ساختیم. بازم شما خوبتر میفهمین، ما خود ژورنالیست هستیم، میگپارا نمیفهمیم. بسیار جد تشکر محترم آقای بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی اصل، همچنان استاد محترم آقای محمد یعقوب وطنمل استاد پهنتون و همکارای ما که امروز در عقب میکروفون با ما همکاری کردن، آقایان ویس کاکر، عبیدلای و عبیدی، نبی بلال و همچنان بلال نبی، محترم آقای میر احمد زاوی. از کلتان یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.